اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه
تویلی شو؟ پریسجان یو خل خاص او بیا ساس درنو وړوونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلې کار یا غته مل درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک کنر دی کښه د ماشوم دی یا خپل یو توان لري. کله چې دته د توان زیات کار وسپارل سي، نو دا ته شاقه یا دروند کارونه ویلی شو. هغه د انس اجرا کولای خو د وچ مجبوری د لاس دی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بچوي کار کوي، مثلا په مستری خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کې کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مخاطب لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه موږ درانه کارونه ویل شي، دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي، علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري کاږي، په کار کې سبا اخته کې د زده کړې واسطې، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي زیاده به کم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستری خانو کې شاملې، د موټر په مستری خانو کې شاملې، د خښو بوټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، دته فکر نه کوي چې اته په لادو مې درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان نه سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي، ځکه دوی کار نه سي کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ ویلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزور دی، دا غي اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده دي چې خپل کوچنیان په شاقه کارونه تل باسي، او یاداس کورنۍ و چې تل سرپرست نه لودي، دا کوچنیان په خپل کورنۍ سرپرستان ونه، یو درنه کورنۍ چې کوچتي پروژه باندې بار کې دا کله امکان لري. مثلا کوډ مور په غاړه کې و، یا ائتمان ورونه خوندې په غاړه کې ورندې، مجبور و چې درنه کارونه وکړي تر څو زیات پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې د په غاړه کې نه یو و نس مور کی تنه پټ کی دوا او درمل غو خو ولا بل مخ په افغانستان کې خوست یا اوس یا مخ کی دوام ګرانه ده مثلا دوډری هم ګرانه ده ورسره شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنیو چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نو سپیا کولای بوجي په غاړه وي په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټوله ول د خپل داس کار دی چې به سار م او تل ساو وختي ولمته ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې تر وخت پر مرځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یاخو په دوبي کې په مردار کې سبدانې کې بګرځل چې دا دی درته وایي چې ارخص تاوان یوته نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیان باندې چې دی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کم زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه جاته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار کوي په اولاد باندې پته پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبور دي چې وګړي ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خوړې وکړم دا سید د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کول لري نو دې زده کوته نو استي کارت یې اسي خپل معلومات چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاګ دي خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان چې پوکا سا و یغنه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیو ولما شوون کې د پونتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته وڅوایي په هوایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي د ماشومان حقوق باندې هغه باید خپل ځخ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دي د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومان باندې ولاړ دي ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومان او کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې باید د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د دوړو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو په راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي مخکب تر نه ځي روغتیا ته پام نه کیږي حقوق ته پام نه کیږي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښنه یې د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغسې دی د هیواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکي روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکي روښانه کړو نو باید تر افته لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر اوسه زده کړې وکړو دغه په حقوق باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وایي زما بچان مې د وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ورنکو او ته د همسایه په حال باندې خبر نه کوي سمي اصول دا څخه یو څه پوسټ کې ورته وایي چې په سیمه مرده کو په وړاندې کوښښنه مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار پس ماسته ونی مرز کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول کوک د ټول مسؤلیت نه واز دی وچا د ماجت د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې وځي ټول مسؤلیت شي خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خپل مخه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستون زیاد استولې چې د ماشومان د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومان له حق نه ناپوهي یا د سولت چې د ماشوم باندې د شقه کار لامل کیږي په دې خبره وکي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصادي ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو د وېزا روزي خدای ورکړي یا د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خلکو کې دا اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې د نسل سره ملولای ته نه سره پټولای په تاسو نه پوهیږي نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په اما پاور پر تړم چې مور ته مفتن نه یي پلار ته مفتن نه یي اما پاور ته ځکه هغه په دې نه پوهیږي وای ځنه شو راتونکي ډیر څه پرمان نه څه توان دي کدی چیرې یو مور ته مفتای یو چا خپل لوبه تعلیم کړی یو چا خپل ځی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې پلان جوړی چې مور باید څو ولادونه پیدا کړو دوه ولادونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړو باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شخص کورنۍ جوړی کی ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو اله سالې دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خدا نه دي، هغه یو لپاره ښه دی، یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلت لري چې دغه د دې مخه چې اولادونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوچنی پیدا شو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپله ځواني د بله کورنۍ ته جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه میاشو د نبي اوبت تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یې کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکي، هم تربیه ترلاسه کړي، او په راتلونکي دوی یو ښه په کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي. په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور چې اولاد کوزه کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، غوښتل نه شي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړئ، دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. په راتلونکي کې له دغو ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخته کور ته ځي، یا سهار وختي د کور څخه راوځي، یو شمېر کسان دوی څخه ناوړه جنسي استفاده هم کوي. دا خپل یو بل ناوړه کار دی، داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي. نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې، او د جنسي تېر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دغه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولنې په وجو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي. د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړي. دغه کوچنیان نه وایي ټولنه وران نه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وایي چې ټولنه به نه ځي وران نه، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط لري، د کوچنیان لپاره چې کومه څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاله باندې مسلط لري، چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي، کوالي چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښه ونه روزل سي، دا کسان به مکتب نړۍ، دا کسان به د پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني، خدای ونه پېژني، نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا اگر د به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه د داسې ناستو څخه څنګه خلاص ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپېشلای صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي، او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی. نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي، دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي، او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي، چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خوراکي خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د ساوزي مکتب ته واستوه څوره ورځې 50 افغانۍ د ورځې برتا وړي 50 افغانۍ 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زبر پاو چې پیاد وي دا به دی ګټه دا نس دا لا بزامت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شر اخلي توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدماشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپله به محتاجین لرو اره بلا به زموږ په ټولنه کې خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ یي مکتبونه به مو فعال وي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وروڼو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان دپاره د یو ښې کورنۍ دپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته د راڅخه د خدای رضا مهمه ده زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په اره لکه چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو ځکه عامه پوهاوی دغه معنی ده معنی ده عام ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې د کوچنیانو حق لري لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم د کوچنیانو دغه حق لري نو بیا دې متوجه کیږي ورته دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي دغه کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي جمعه پر خطبه کې وایي ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما په اړیکه بری غټه ونده ګرځي دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې دې غټ رول لري ځکه چې په ټولنه کې برخ نشته شي دوی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا لري ګوري نو زموږ په کلو کې ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو هر ځای اورېدل کېدلای شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسی په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته رسېدلای شي او خور چې ناستې په کور کې هغه ته رسېدلای شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د رادیو غږ به ټول هم موثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم ورڅخه نه خوشاله شوی چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنیو ته مل رو چې هم دغه اوس اقتصادي خراب ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نستل په افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیف ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجي. دا ډیره مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکی ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسیږي، په مکتب رسیږي، بیا هغه شاکارو ته نار کیږي، خدای خدای بدلالي ته نار کیږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د ماسر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولې هغه تر عمر ناجوړې پرته یې ناجوړې مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمر سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
خیال سب داستا پچس کی رو ترشی سب خیال سب داستا پچس کی رو ترشی
Thank you. آزادی میلمه
از ازادی رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمه نه ده. په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې او سم ورزو میرمن ملال التا میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستي.
اه شیلا کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هلی وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پایل به وکړو پښتنو باندې، گرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیستا ما تستو ویلی چه ما حالتا تر پای پری درست ویلید لفت مرغال ولی زکری می نیدی کریزی چه لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان ورد سپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دستوی تیره اوما آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، دا دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس برای دو تلویزیون که بود. آنو اوگه که اغا وقتی دبار مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلو دی. آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی ملتن وی سوی و ملتن می سبک ویلی و نوزه یوانه نیولم پا آغا اغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمونه ایلان سوله. نو بیا ما یعنی لازمه یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلپر وزارت ده نشمرغه چه اغا ده تحریرات رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجن دلما ده وزیر ده وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندرلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دی آغا ویلو ولتا غواری چی را لوی که رسمی کار وکی وزیر ما سخه پشتنه وکتلا، مالو ولی نغارم ولتا هیواد که کارتا که زب تا فرا لوی که رسمی مقرر کم دلی کوالی او دا پروڈیسری پا آغا بندی پسیفت بندی ولتا ولارس دا اوس ما تحریرات تا ولارس دا رئیس صاف سخه کاغذ واغا واغا د تحریرات و رئیس اغا وقت ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دوار را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میران و وزیرت اغا کلده لسلیک کلده او زی پا اغا شیبه رادیو تا ولیشم منت دا اصلار سر رادیو تا او دا عریزه التا رئیس تا ور با چه اغیه لسلیکی برته ما تراوره مال شدی. نو ما اغا واقعستله اغا درخواستی چه ده احکام بانی کلی و وزیر صاحب اغا وقت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څه نه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسه لیکنه سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کله چې هر وخت فکر کوم کله چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیاغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې څه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار یې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاس دې په کښې والی وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم مګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانی وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده اغه تر ما یو کال مشره و ما یې غوښته ښکاره کې مالدار دی ما شیر ولې کې اخبار مې واسه وی دا دی چا هغه دا به زما ولې کما نو بیا یې غیم شیر ولې کې وایسته وی بیا دوار موږ په فګاله شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و اغه دا اوس کې په روس ښکاله کتاب چاپ شو دا د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پریشه ولا او از ما خور دا بعد مرغ چی په ځوانی کې هغه سره وفات ولا او زه یې واس پات سره ما نو دا به تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې چرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه سیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د اس ماموریت نو چې ادبي فرسنګي وو نو بیا ورسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره هدیره پودا یې درلودله او هغه د مطالعې د از ماستر چې وو ډېر عالم سره یې وو دیني علم یې زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسی هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېناستي د هغه سره په تمبلې کې کښېناستلم مثلا چې جمعه به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیر مهمه ده. ولی کوچنیان چې دی هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډیر ضروري ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي، لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تاثیر ژوندن
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي، په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه یې خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کومې خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده، د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خو چې ډیر غوښتل دي چې زموږ شاعری خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعری چې ده ډېره مخته تللې ده، او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې شزینه احساس په کې پاملرنه شوی، او دوی هغه کوي مرات یې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جواري ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس پڅ کېده. شعر یو داسې اغلری
شته واقعان ډېر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم، په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شي، ما پلار د خدای بخښي لکه ما پلار یو ځین منځ او دفتې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پر نه تقاوت کیږي هغه کار کوي، شزی واقعا دیر اغلری. خو شیر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کې به دې ټینګ نیولې که چیرې لږ در څخه وښویلی دي، یعنی دا زه خپله وګوره که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري اغلری، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شیر راڅخه پاتې سي نه پسیونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راسي د لاس څخه یې وشویر. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیان مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړی یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپل ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا
لاس کال خپل پرسته
وایي ولاس کوم کال دی په بستانیا کې شون کوم ویلسکي او رسمي اغمل رما اخري زما اخري ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي اته شو ما هغه مې ورسته ماموریت تو چې په تور سره دوه سره د لسم کې روسي د کاټ روسي شي وو پوری نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو کم را سر گرد
لکم خدای دی بکی چی تسو ستسو پا اغمی خبری کری ستسو پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
والد پسپینو جامو نلوارن گاوا والد پسپینو جامو نلوارن گاوا اتا ستا کمار سے گو پما اور ول گاوا اور ول گاوا اتا ستا کمار سے گو پما اور ول گاوا اور ول گاوا مسلمان یو لا لا یا سلمان یار دې پاره دره خلک وو